د ازادي راډیو د نو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود النافع همت ظاهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر سوی یم. د دې اونۍ په خبرونه کې په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور حال درکو. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا وته کې وړاندې کوي.
له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په 22 بیلابیلو عملیاتو کې د نشي موادو د قاچاق په تور 38 کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د عملیات په ننګرهار، نیمروز، بغلان، سرپل، بدخشان، کابل، بادغیس، خوست او هرات ولایتونو کې شوي چې په نتیجه کې 38 تنه قاچاق کوونکي نیول شوي دي. لدې کسانو سره 9 کیلوګرام بیلابیل نشي مواد لکه هیروین، تریاک، چرس، ټابلیټ کاګولی او الکولی مشروبات هم نیول شوي دي. د 1990 شمسی کال په لومړیو 3 میاشتو کې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په تور نیول شوي او دوسی له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د سیړون لپاره استول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي چې 211 کسان د نشي موادو د قاچاق په 168 پیښو کې نیول شوي چې په دې ډله کې 13 ښځې، 2 بهرنیان او 9 تنه د ملکي خدمتونو مامورین ول. لدې کسانو څخه څه د پاسه 855 کیلوګرام هیروین، 380 کیلوګرام ډیر مورفین، 4409 کیلوګرام تریاک، څه د پاسه 20000 کیلوګرام چرس، څه د پاسه 14 کیلوګرام شیشه کرستال، 4195 ټابلیټ کا ګولۍ او 500 لیټر الکولی مشروبات او کیمیاوي مواد نیول شوی دي.
پنیول شوی کسانو کې اوش په تنه غوختل چې د حمید کرجی له نړیوال هوایي ډګر څخه هیروین هندستان او سعودي عربستان ته کاچاګ کړي. په دې کاچاګو کې د عامه خدمتونو کارکونکو د غډول لادي سرتیر څخه نیولې بیا د ملي امنیت کارکونکو، پولیسو او ملي ځواکونو تر جګړن پوری نظامیانو هم لاس ترلود چې کاچاګونکو ته اسانتیاوي برابرول او یا هم په کاچاګو کې ورسره شریک
وي.
دا یاده باندې ورده چې د روان شمسی کال په لومړیو 3 میاشتو کې د یوې خځې په ګډون 109 کسان د عدلي او قضایي مرکز د ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له یو څخه تر 16 کالو پورې په بند محکوم شوي دي. په هرات ولایت کې شپږ کسان د نشي موادو د تولید، قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي دي. د هرات ولایت د امنیه قوماندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې دا شپږ کسان له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو په انجیل ولسوالۍ او هرات ښار کې نیولې دي. لومړی عملیات په انجیل ولسوالۍ کې تر سره شول چې د نشي موادو 2 تنه خرڅون کې ل 568 ګرامو هیروینو او 340 ګرامو شیشیا کرستالو سره ونیول شول. او په دې ولسوالۍ کې د دوهم ځل عملیاتو په ترڅ کې د الکولي مشروباتو د تولید یو کارخانه کشف او په توري 1 تن ل 168 لیټر الکولي مشروباتو سره نیول شوی دی. دا یادونه ورده چې 3 نور کسان هم په بیلابیلو پیښو کې د نشي موادو د خرڅلاو په تور لاس پلاس نیول شوي چې 4 کیلو او 10 ګرامه هیروین هم ورسره ول. له نشي موادو سره د مبارزې اونۍ په مناسبت د نجونو او هلکانو د ټیمونو بایسکل ځغلولو سیالي وشوه. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشار له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا سیالي د پنځشنبه په ورځ په داسې ډول ترسره شوه چې سیالي کوونکو دا شهر بدرګه کاوه چې نشي مواد انسان تباه کوي. دا یادونه ورته چې د بایسکل ځغلولو دا ټیم د کابل له دې سبسولوسوالۍ څخه روان او تر کاپیسا ولایت پورې به 45 کیلومتره لاره ووهي. یاد دی وی چې دا سیالي د بایسکل ځغلولو فدراسیون په همکارۍ جوړه شوه. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د غزنی پولیسو کابل او ننګرهار ته د نشي موادو د قاچاقو مخه نیولې ده. د غزنی ولایت امنیه قومندان فرید احمد مشل د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتل یې 10 کیلوګرامه هیروین په بس کې له کندهار څخه کابل او بیا له هغه ځایه ننګرهار ته قاچاق کړي.
درې سو درې موټر چې په هغه کې دوه مسافرین د کندهار د خاصه د کابل او د کابل سره ننګرهار په لور یو د انرژي په کوټیو کې 10 کیلو د هیروین د دوه نفرو سره د سپندې په ساحه کې د سګر اسول.
دا یادونه ورده چې غزنی د نشي موادو د قاچاقو په لاره بدل شوی او په دې وروستیو کې پولیسو د نشي موادو د قاچاقو د څو پیښو مخه نیولې ده.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. په افغانستان کې د نشي موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور.
مال افغانستان او گوندوی هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ.
په کندهار کې د کوکنارو د کښت کموالی
پښپښتانه سره کال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت په تیر کال په پرتله ډیر لږ.
په کورونا کې د معتادینو علاج.
په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي.
او د خبرونې په پای کې ډراما هم لرو.
وسریه ته مو ورځه دا سينه چې پولیس وي.
لالا ته مو ورځه زه به ورشم.
نه پولیس نشته زه ورځم.
اوس خبرونه لومړی مطلب ترازو. ملګری ملتونه خبر ورکوي چې د نشي موادو بازارونه په چټکی سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې غوښتنه هم ډیریږي. د ملګرو ملتونو د نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې رئیس یوری فیدودوف د سه شمې په ورځ وویل چې په نړۍ کې د تاریاکو کښتر په خوا په سلو کې 15% ډیر سوی او د نړۍ د تاریاکو لویه برخه په افغانستان کې تولید کیږي. خو د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت بیا په افغانستان کې د تاریاکو د تولید اصلي علتونه دا ګڼي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه بهر ته د نشي موادو د قاچاقو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري نه کوي او دغه ډول د هغو کیمیاوي موادو د قاچاقو مخه هم نه نیسي چې له دې هیوادونو څخه افغانستان ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو له جرمونو او نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې د کوکنارو کښت د تاریاکو تولید او په نړۍ کې د نشه یي موادو مارکیټونه پراخ شوي او د دې موادو غوښتنه هم په بېساري ډول ډیره سوې ده. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې رئیس یوری فیدودوف د سه شنبې په ورځ په نیویارک کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې په روان میلادي کال کې په نړۍ کې د کوکنارو کښت په بېساري توګه ډیر سوی دی. ښاغلی فیدودوف په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ستونزې ته په اشارې سره وویل چې دوی به د نشه یي او کیمیاوي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره په ګډه مبارزه کوي.
مال افغانستان او ګاونډیو هیوادونو سره تر ګډ کار وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته راپور ورکړ. د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ په نړۍ کې د تاریاکو تولید په سلو کې 15% ډیر شوی دی. تیر کال په نړۍ کې 10.5 ټنه تریاک تولید شوی چې دا د یو این او ډی سی ادارې د کار لپایل څخه بیا تر اوسه پورې د تریاکو د تولید تر ټولو لوړ اندازه ښیي. له دې تریاکو څخه 9000 ټنه یوازې په افغانستان کې تولید شوی او په دې هیواد کې د کوکنارو کښت اوس هم د پراختیا په حال کې دی.
له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې یا یو این او ډی سی رئیس وایي دوی هڅه پیل کړې چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په مرسته د قانون د تطبیق لپاره لارې هواره او د مافیایي ډلو د فعالیت مخه ونیسي. تر دې وړاندې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزارت ویلي ول چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې مبارزې لپاره د سیمې هیوادونه هم راګټ کړل شي تر څو افغانستان د مالی او سیاسي ملاتړ لپاره پیاوړی شي. د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې وزیر سلامت اعظمي انتقاد کوي چې د سیمې هیوادونه له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې له دوی سره صادقانه همکاري نه کوي. دا زیاتوي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه د نشه یي موادو له ستونزې سره سیاسي چلند کوي.
سره له دې چې ملګري ملتونه او نور امنیتي او اقتصادي سازمانونه له نشه یي موادو سره پر مبارزه ټینګار کوي، خو بیا هم د ګاونډیو هیوادونو همکاري کمه شوې او له دې سره په افغانستان کې د نشه یي موادو تولید او نړۍ کې خرڅلاو ډیر شوی دی. د افغانستان ډیری ګاونډي هیوادونه نشه یي موادو او قاچاق ته په سیاسي سترګه ګوري چې دې کار له نشه یي موادو سره مبارزه باندې منفي اغیز کړی دی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړی شاهزاده شاهد په افغانستان سیمه او نړۍ کې د مافیایي ډلو آزاد فعالیت د نشه یي موادو د زیاتوالي ستر عامل بولي. ښاغلی شاهد وایي تر څو چې په نړیوالو مارکیټونو کې د نشه یي موادو غوښتنه راکمه نشي، افغانستان یوازې له دې ستونزې سره مبارزه نشي کولای.
جامع جهانی یا د سیمې هیوادونو په شکل نه، بلکې قاچاق بران چې دي ملي یا منطقوي یا په جهانی سطح باندې هغه قاچاق بران د هغوی د گرفتاری یا د هغوی د نیولو یا د هغې د مجازات دپاره جدي اقدامات نه کیږي، او کله چې تقاضا موجودی په هغه اندازه باندې ارزه هم وي. نو چون قاچاق بهر ته کیږي او قیمتونه اوچت دي، دلته غریب او خلک هغه تشویقیږي.
د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت افغانستان ته د گاونډي هیوادونو للارې د کیمیاوي موادو قاچاق او د دې هیوادونو للارې نړۍ ته د نشي موادو ترانزیت په نړۍ کې امنیت او ثبات سترګواخ بولی او په دې برخه کې د ویسمایز ستراتیژي پر جوړېدلو ټینګار کوي.
محمد ایاس تر نکو چې د نشي موادو د غشتنی او نړیوالو بازارونو په اړه راپور اوروه.
عدالت او له فساد سره مبارزه غواړی د فساد موارد د ازادي رډو لارې مسولینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبې په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0199 شل 15 دېرش څلوېښت 0199 822 55 او یا هم د ازادي رډو د فیسبوک پاڼې لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
اوس کندهار ته ځو او د هاغه ځای د کوکنارو د کښت حال درکو. په کندهار کې د نشي موادو پر ضد مبارزې ریاست سرکار په دې ولایت کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي خبر ورکوي. د چارواکو په وینا د بدیلو کښتونو له امله په کندهار کې د کوکنارو کښت کم شوی او د نړیوالې ټولنې په همکارۍ د تیرو کلونو په پرتله د بزګرو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی. خو هغه بزګران چې کوکنار کوي وایي دا کار د مجبورۍ او بېوزلۍ له وجې کوي. په دې اړه له کندهار څخه زموږ همکار صادق رښتینی راپور لري.
د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران بای د کروندګرو سره د نړیوالي ټولنې د بدیلي کښتونو د ترویج په برخه کې د مرستې له امله سږکال په کندهار کې کم کوکنار کرل شوی و. د شکران په خبره سږکال په دې ولایت کې پراته 1000 هکتار ځمکه کوکنار کرل شوی و چې 1000 هکتار بیرته د کروندګرو لخوا په خپل خوښه مات شوی.
خوشبختانه سږکال د کندهار په ولایت کې د نشي توکو کښت د تیر کال په پرتله ډېر لږ و چې پروسږ کال تقریبا 15000 هکتار و او سږکال 18000 هکتار و. او بیا هم خوشبختانه چې د دې د کمښت علت دا و چې تقریبا د امسی د محترم موسې د پاڅخه باغونه و د پستې جوړ شوله، د چیلی سیستم یا د ټي سیستم د انګورو باغونه و، او د کاډیب څخه د پاڅخه محترم موسې د پاڅخه د چرګانو فارمونه و.
د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس زیاتوي چې شش کال ورسره هیڅ کوم ارګان د کوکنارو په ماتولو کې مرسته نه ده کړې. له همدې امله لکه څنګه چې شایي هغه ډول د کوکنارو پر ضد کمپاین ترسره نه سو. که څه هم اوس د کندهار ښار په نږدې ولسوالیو کې د کوکنارو کښت ټول شوی، خو لا هم په یو شمېر لرې پرتو ولسوالیو کې موسمي کوکنار کرل کیږي. د دغه کوکنارو کروندګر او نشوهونکي لا هم کوکنار کرل خپل مجبوریت بولي. دوی وایي د بې وسۍ او سختې ناچارۍ له امله د کوکنارو کښتونو ته مخه کړې ده. احمد الله ولی احمد چې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د موسمي کوکنارو نیشوي په دې برخه کې د دولت پر نه همکاري هم نیوکه کوي.
انور اغلی ورور دغه ایل تو خاري کار بل اخو نیشتي نو سو ولا غریب نست بل دند نه سره ماجر شي نست کښت کاروند نست پات وسو د بیا منې تی سره ویل ورو ته دی دایره غلی په خاري کاخته پر کار با کوم سو آیا لوري برابر
دی زه د فکر سره غلی مل تنیا شو ماجر پاری کارو د دې د پاره د اولاد په اړه د پاره نه پکې پیدا کو په شهر کې دا شي نه لرو په بازار کې موږ یو کار برابر کوي پاره وکړو نه په پرکې مر ته برابر نه یو بل کار نه یو بل کار چې موږ پاره وکړو موږ پرې کېږو په دې خطر باندې تر ازو په لخواري کار په یاد لپاره ګورنه ولا نه پسی.
سره د دې چې په تیرو درو کلونو کې د کندهار په میوند جړی او پنجوایي ولسوالیو کې د فورزون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 22 میلیونه ډالرو مرستې سوي. چارواکي وایي چې دغه مرستې پر ځای لګیدلې، خو کروندګر وایي چې دا مرستې په سم ډول تر خلکو پورې ونه رسیدلې.
صادق رښتینی وو چې ویلې په کندهار کې د کوکنارو کښت تر پخوا کم شوی دی.
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00، تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 2016 مزنې سپو خبريږي او اوس په کورونو کې د محتاجینو د درملنې موضوع څېړو. په دې وروستیو وختونو کې ځینو نادولتي ټولنو په کورونو کې د محتاجینو درملنه پیل کړې ده. دوی هغه محتاجونو ته د علاج زمینه برابروي چې د صحیح مرکزونو پر شرایطو برابر نه وي او یا د هغو محتاجونو درملنه کوي چې کورنۍ یې په صحیح مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه نه ورکوي. دا چې په کورونو کې د محتاجونو درملنه څومره مؤثره ده، د دې درملنې عمده برخې کومې دي او د روغتون له درملنې سره یې توپیرونه څه دي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د چتر په نوم د څو نادولتي ټولنو د مشر محمد نصیب سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې په کورونو کې د محتاجونو درملنه څومره ضروري ده.
زمونږ ډیر معتادین هغوی نشي کولای چې په مرکزونو کې خپلې تداوی ته دوام ورکړي، خصوصا ښځینه معتادینې، ځکه هغوی په کورونو کې کار کوي، کله اجازه هم نه لري چې د کور نه نورو مرکزونو کې خپله تداوی ته دوام ورکړي. بعضې معتادین د مرکزونو ته د تګ توان هم نه لري، بعضې نه غواړي چې هغوی افشا شي.
دا درملنه تر دې مهاله څومره ګټوره او مؤثره تمامه شوې ده؟
د شواهدو پر بنسټ چې دا تداوی د هغه تداوی لکه په مرکزونو کې چې ده د هغې سره موازی مؤثره ده، یعنی نسبتا د مرکزونو نه دا ارزانه هم ده. په مرکزونو کې دوی شپه ورځ هلته وي او تقریبا 8 ساعته دوی هغه پروګرامونه مخته وړي. په کورونو کې هغه کېدای شي 2 یا 3 ساعته دا پروګرام مخته ویسي، نور د خپل کور کار وکړي. زمونږ هغه د تداوی ټیمونه د دوی کور ته هم تربیوي پروګرامونه لري. هغه د معتاد درملنه کې دوی فامیل ټول غړي شامل دي، نو نه تنها معتاد بلکې دوی ټوله کورنۍ د مخدره موادو د اضرارو څخه هم خبریږي او د درملنې طریقې هم یادوي.
کورنۍ درملنه کومې عمده برخې لري؟
زمونږ هغه ټیمونه د دوی سره کار کوي چې دا معتادین څنګه وهڅول شي چې هغوی خپله درملنه په خپله وغواړي. بیا معتادینو ته او د معتادینو فامیل ته د مخدره موادو اضرار او د هغه تداوی هغه طریقه هغه معلوماتونه دوی ته ورکول شي. د صحي خدماتو او درملو ورکونه ده او د هغه هغه طریقه ښودنه ده. هم معتاد هم فامیل ته دوی سره سلام مشورې وشي چې په څه ډول دوی اوس د احتیاط نه ځان خلاص کړي. بعضی مهارتونه دوی ته وښودل شي چې دوی کله ډیر د فشار لاندې راشي څنګه کولای شي چې فشار تحمل کړي، خو بیا مخدره مواد ته لاړ نه شي. یا بعضی حرفوي زده کړې یا بعضی نور مهارتونه دوی یاد کړي چې یو خو دوی هغه خپل وخت په مصرف کړي، دویم بیرته راونه ګرځي، یو دریم دا چې یو څه عایدات هم لاسته راوړي. د تعقیب په برخه کې د زمونږ د صحي ټیمونه د دوی سره په دوامداره ډول باندې کار کوي.
د کورنۍ درملنه معمولا څومره وخت نیسي؟
دا معمولا د یوې میاشتې او 15 ورځو ترمنځ وخت نیسي، خو په بعضو مواردو کې بعضې ناروغان یا خپله وجودي مقاومت لري یا بعضې نورې موانع ایجادیږي چې کله دوی په معمول ډول که ضرورت وي چې 3 ساعته په کور کې کار ورسره وشي 3 ساعته وخت نه لري. نو هغوی هغه پروګرام مجبور یو چې عملي کړو، خو لیکن د یوې ورځې په ځای کېدای شي 2 ورځې ونیسي. بعضې معتادین کېدای شي زیات وخت ته ضرورت ولري.
کورنۍ درملنه د روغتون له درملنې سره څه توپیر لري؟
هغه درملنه چې په مرکز کې کیږي هغه تا نو د معتادین شپه ورځ تقریبا 3 میاشتې پغې کې وخت تیروي. په کور کې د یوې میاشتې نه 15 ورځو کې خو بعضي مریضان کې د شي زیات وخت ولري. په مرکز کې دغه معتادین په انفرادي ډول تداوی کیږي، خو په کورنۍ کې معتاد سره سره د کورنۍ ته هم ټریننګونه ورکول کیږي. او بل دا چې په کورنۍ کې د معتادینو هغه هویت پټ پاتې کیږي. اکثره زنانه خوخی کله څوک اجازه نه ورکوي چې مرکزونو ته لاړ شي. د کورنۍ ټول غړي ورسره هم هغه د تداوی پروسه یادوي او هم د مریض په تداوی کې دوی ونډه اخلي.
تاسو د څه ډول معتادینو درملنه د هغوی په کورنو کې کوي؟
معتادینو ته موږ د دې حق ورکوو چې دوی په مرکزونو کې تداوی غواړي او که په کورونو کې. هغه څوک چې په کورونو کې تداوی غواړي هغوی د خپل هویت د نه ښودلو په باره کې فکر مند وي. بل ډېر زیات ښځینه چې څوک کورنۍ کې اجازه نه ورکوي او د دې وخت هم نه لري، ځکه ښځینه د خپلو ماشومانو په روزنه کې هم ډېرې مصروف وي. بعضې مریضان هغه شرایط چې د مرکز دپاره وي هغه پوره کولی نه شي. بعضې که داسې رواني تکلیفونه ولري یا داسې تکلیفونه ولري چې هغه ډېر ساري وي، نو بیا اړینه دا ده چې دوی په کور کې باید تداوی شي. بل دا چې درې میاشتې وخت ورکوونه یو چاته ډېره مشکلې خصوصا چې کار ولري، او په بعضو مواردو کې ټوله کورنۍ یعنی خاوند او ښځې حتی ماشومان دا ټول معتاد وي. په مرکز کې داسې په ګډ حالت تداوي مشکله ده، نو په کور کې هغوی ته ښه تداوي ورکول کېدای شي.
په دې ډول درملنه کې د کورنیو توجه او مسؤلیتونه څه دي؟
یو باید هغه د تداوی د ټیم سره د هغوی د سپارښتنو په باره کې دوی عمل وکړي. بل دا ده چې د نظارت چارې دلته د کورنۍ په غاړه دي. د ناروغ سره باید دوی ښه وضعیت وکړي، ناروغان داسې فشار لاندې رانه ولي چې هغوی خفه شي یا بیا احتیاط ته راوګرځي. بل دا ده ټوله کورنۍ په تداوی کې برخه اخلي. د تداوی ټیم دوی سره په ورځ کې کېدای شي دوه یا درې ساعته وي. نور هغه فالو اپ یا نور نظارت دا ټول د کورنۍ په غاړه دي.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښ
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی کوټه نه نوځي
هیڅکله هم د کوکنارو بدل نشي
کی مواد سره مبارزه ګړندۍ او لا جدي شي. هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې ورستی برخه ترا ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې سردار تازه له ښار څخه کور ته راغلی وي او ډیر خوشاله ښکاري چې په دې وخت کې د کور دروازه ټکیږي. له دې سره سم سردار او کورنۍ سخت وارخطا کیږي. دا چې دروازه څوک ټکوي، اسلم او کورنۍ ولې وارخطا سو، او تر دې وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلیم څه خبره ده، ولې دومره وارخطای
یار؟ لالا هر وا چې په کلی کې د پولیسو موټر وینم زه وایم چې کوک نه راړوي.
ما ډارېګا نه اړوي، د پولیسو موټر خو هر ورځ په کلی کې تیریږي او راتیریږي.
بس لالا دا نو ستا خبرې دي چې نه اړوي. خبر یې کنه پرونی په بر کلی کې د کوکنارو څو پټي اړولې دي.
بار کلی جلا دی او زموږ کلی جلا. لس کاله کېږي چې زموږ په کلی کې کوکنار کرل کېږي، خو تر اوسه حکومت نه دی مات کړي.
لالا دا نوی والی ډیر جدي سړی دی. ټول ولسوالانو او امنی قومندانانو ته امر کړی چې کوکنار خامخا واړوي.
هر والی چې نوی راشي یو څو ورځې دیخوا واخوا منډې وهي، خو بیرته اداره کورک شي. خو نه پوهېږم چې ته ولې دومره وارخطا یې.
زه ځکه وارخطا یم چې برما مو د پور په پیسو وایستله، د برمې ماشین او نور سامانونه مو هم د پور په پیسو واخیستل. تر څټه پورې په پورو کې غړ کیو که حکومت کوکنار مات کړل سوال ته باړ شو و سړیا.
تاسې بې ځایه وارخطا یې. دا د کوکنار پاخه شوي او نه شي وهو، نه وینې چې څومره په زور کې دي. دومره تاریخ به وکړي چې هم به پورونه ادا کړو او هم به ډېرې پیسې را پاتې شي.
نو که یې مات کړ بیا به څه کوو؟ له هغه خلکو سره به څه کوو چې د کوکنارو تر وخته پورې مو پیسې په پور ځنې اخیستې دي؟
ښه ته ووایه څه شی مې کرلی وای؟
غنم یا بل شی به دې کرلی وای؟
غنم نو کله دونه پیسې ګټي؟
غنم که لږ پیسې ګټي له خاطره خو وتلی دي، د کال غله خو یې را جوړوله.
ډېره ګټه چې کوي نو تاوان به هم مانی. متل دی وایي ګټه په تاوان کیږي.
لالا دا کار چې ته کوې دا سم قمار دی. قمار په قمار کې هیڅ چا خیر نه دی لیدلی. غریبان خلک یو، وایي لږې خوره ته لږ خوره.
زه څومره ورته خوشحاله یم او ته مې ډاروي. دا دې وبګورې چې اولمن پیسې به وګټو.
خدای دې وکړي چې اولمن پیسې وګټو، خو داسې نه وي چې حکومت کوکنار واړوي او پر اوسنۍ غریبي شکر وباسو.
ښه ته نور دا اندېښنې پرېږده، ما ته غوږ شه.
ښه ووایه.
په کلي کې خو نېغګران نه پیدا کیږي. زه به ښار ته لاړ شم چې د نېغ لپاره مزدوران راولم. ته په کوکنارو پام کوه.
کوکنار څوک نه غلا کوي، ته پر ځان پام کوه چې حکومت در باندې خبر نشي. او بل دا چې ډیر مزدوران راوله چې نیک ژر خلاص شي، هر شیبه کېدای شي چې پولیس راشي او کوکنار واړوي.
ما درته وویل چې هیڅ اندېښنه مه کوه، ټول کلی تاریا کرلی دي. وای له عالمه سره غم نه غم.
لالا ته په خیر راغلی؟
او په خیر راغلم. ولې خیر و؟ څه خبره ده چې داسې وارخطا یاست؟
خیر له کومه شو؟ هغه ستا غم لړلي کوکنار پولیسو مات کړل.
ټول یې مات کړل؟
و ټول یې مات کړل.
کله یې مات کړل؟
همدا اوس یو ساعت مخکې مات کړل.
بس دا نو د خدای کارونه دي.
دا ټوله ستا ګناه ده. لنګه غوا دې خرڅه کړه او په هغو پیسو دې تریاکو کړل، اوس به موږ څه خورو؟
ښځې غلی کېنه، یو خو تا صاحب را خراب کړل. ته ودرېږه، زه ورځم.
وسړیه ته مه ورځه، داسې نه چې پولیس وي.
لالا ته مه ورځه، زه به ورشم.
نه پولیس نشته، زه ورځم.
ښه نو درځه، زه هم درسره ځم.
حاجي کبیره السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب راځه کور ته، چې چای وڅښو.
نه چای نسکم، بس یوازې یوه خبره مې درته کوله.
خدای دې خیر کی، وایه څه خبره ده؟
خبره دا ده چې ستا کوکنار خو پولیسو مات کړل. ما خو چې تا ته پیسې په پور درکولې، تا ویل د کوکنارو تر حاصلاتو وروسته درکوم، اوس به له کومه راکوې؟ ها
حاجی صاحب، تاریخ به یې مات کړی وي. شکر خدای خو لرم، خدای به پیسې راکړي. لږ صبر راته وکړه.
درې میاشتې دې راته ویلي وه، اوس شپږ میاشتې تېرې شوې، نور صبر نشم درته کولی. ما ته به همدا نن زما پیسې راکوې. بس
حاجي صاحب قربان دې سم، دا شپږ میاشتې دې صبر راته وکړ، لږ نور هم صبر راته وکړه. خیر دی،
که یو کال نور هم صبر درته وکړم، پیسې به له کومه را پیدا کړي؟
نو چې نه یې لرو، تا ته به یې له کومه کړو؟ ولاکه یوه افغانۍ را پاتې وي. یوه غوا مو درلوده، هغه مو هم د کوکنارو لپاره خرڅه کړه. ټولې پیسې په کوکنارو ولګېدې. اوس یوازې همدا یوه ټوټه ځمکه لرو، او بل د برمې ماشین او ورسره نور سامانونه پاتې دي. او بس
بس دغه د برمې ماشین او نور سامانونه زما بس دي، زما پور پیدا کېږي.
بس ستا خوښه ده حاجي صاحب.